ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره یاستی.
وایش کوم سلامات او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب، دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنا تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي، روزل کیدای سي، نو په کوم ولایتونو کې؟
بالکل ام واروان د کلی اروان د اروان د درې میری او د نباتات دي. دا عموما په افغانستان کې تروسه پر مرواج نه دي او نه تروسه پر داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوه دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په خاصه سره کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرسي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایمي موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه قرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلس شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات هم ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیواله چې دا عموما الله تعالی څنګه ویل چې لازم ده چې روزنه هم ډیره سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم چې اول تر کې پښتو په څیر تجربه کړی ده، خو بدبختانه د کیلې کم اندازه چې باید اطلاعات ولري، دا د کیلې هغه مناسبه اندازه چې د میوې ده په هغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یي چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کښې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي، د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د هغو څخه ښه حاصلات واخیستل شي بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی سوی. دغه تجربوي کارونه دا هم زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي په دې تیزیس کې، دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کښې تر اوسه مروج نه یې، خو متاسفانه سل فیصده د کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار سوی دی چې موږ دې ووایو چې و دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه سوې ده. اوس د خرما ونې لاسی دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کښې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کښې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه سوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کښې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه یې کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي، خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کښې، ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کښې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو، دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو، نتیجه څنګه شول، خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله سوې چې د هغه بازار ته عرضه شي. داسې نمایشي کیسه جوړه سوې ده، نمایشي میوه اخیستل سوې ده، لیکن بازار ته نه ده عرضه سوې.
ډېره ډېره مننه محترم انجینر صاحب احمدي. یو ګران اوریدونکي په خط دی، که اجازه وي د هغوی نظر او پوښتنه به راواخلو. ګران اوریدونکی لطفا ځان معرفي کوي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کوي.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمنو ته
و علیکم السلام. سلطان یم، شیبر صاحب دی، ما همکار دی، مهربان یست، ځان معرفي کوي. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی، شکر دی،
الحمدلله. قراری دا محترم میلمنو سم دا غشتنه دا سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرضونه دي، دغه د ژړي مرض ورته وایي تقریبا دغسې په نیمه یا په درې سي کښې دوې توکې وایي څه پاتې شي، نو دوی خو د زراعت کارپوهان د دغه پاکه که موږ ته معلومات را کړي.
ښه، د انځورو ژیړی مرض دا مو ویل؟
د ژیړي مرض، بلې، هو د ژیړي مرض.
سمه ده، سمه ده، انجینر صاحب به تماس ونیسي. انجینر صاحب راسره دی، ډېر ډېر مننه چې خپرونې ته مو تماس نیولی دی. انجینر صاحب، شاولي کوټ نه د موږ ګران اوریدونکي تماس نیولی، اگر چې د موضوع د موږه بېله ده، د نویو بوټو او د نویو باغونو د امو په هکله غږېدو، د کلو په هکله، دوی وایي د دوی انځرو مرض نیسي او دا ژیړی مرض ده، که په دې هکله دوی ته د علاج او د مخنیوي په باره کښې معلومات؟
بالکل، دا په افغانستان کښې خاصتا په کندهار کښې دغه مشکلات زیات دي، او خاصتا د انځورو مشکلات چې دي د کندهار په شاولي کوټ، نیش ولسوالۍ، خاکریز ولسوالۍ کښې زیات دي، او دغسې په کلات یا زابل کښې هم هلته د انځورو د ژړې مشکلات زیات دي. حتی دوی په داسې عقیده دي چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بې نظمي هېڅ حل لاره نه لري، نو دوی حتی مسلکي مشورې هم زیاتره وخت نه مني، دوی وایي دا حل لاره نه لري. د دې دپاره ما په وار وار لیکنې کړي دي، نشرات مې کړي دي، د هغه تجربې مې شریکې کړي دي، عملي کارونه مو ورته کړي دي، خلکو ته مو سږ کال بیخي زیاتې نسخې ورکړي دي، او الحمدلله ټوله خوشحاله دي، نتیجه یې ورکړې ده. یوه غټه بدبختي دا ده، په نورو خپرونو کښې ما یادورې کړې ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپینې سرې کاروي، تور او سپین امبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ دوی نور غذایي مواد هېڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړي دي. د تورو د سپین امبار غذایي ارزښتونه چې دي، هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویې او د ریښو د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې دپاره ښه کار کوي. ولې دا بوټي د حجروي ویش دپاره هم ځینې عناصرو ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو دپاره اړتیا لري، د مرض دپاره د مقاومت ځینې عناصرو اړتیا لري. اوس د هغو دپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کښې پاکسر ولسوالی کې څوک کلسیمی سره مطلق پیژنی نه، د بوران سره نه پیژنی، دغه سه پوتاشیم چندان نه پیژنی. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزر کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیاته سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي، ولې بیا هم هغه حجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې دا بوټي لري هغه ځنی مصرف شي، نور د کمښت سره مخ شي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه ښه کار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین نمبر سره عیار دي، هغه کاروي، نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصدي ته لږ فیصده، د نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه د بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز، دغه اوه عناصر په دیوه دوا کې موجود دی چې دا د بوټي غذایي ارزښت او هغه مواد پوروي، بیا د دې په بوټي کې دا به لازمي نه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم، انجینر صاحب، دا ژړای ولی ورته وایي، یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انځر خو خپل ژړ دی، که څنګه
ژړی دی؟ په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښتي، یو غذایی قلت یا د غذایي موادو کمښت یې، کله چې هلته په بوټي کې غذایي کمښت رامنځته سي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه ژړواله واکي، کمزورې سي، لکه هغه مړ ژوند دی انسان یا نبات رقم سي، نو هغه دا رنګ خام ژړ سي، بیا د هغه سره د میوه رالویږي، کمزورې سي، راولویږي، دغه ته دی ژړی وایي. دی د مرض په سترګ ورته ګوري، خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایي قلت دی. او ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود وي، هغه بیا موږ تشخیص کوو، د تشخیص دی ته وایي دوا هم ورسره کار کوي، هغه بیا دوا ورته شي. او دغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده، دی د سپیرغوږي په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو، چې هغه د کنه عامل دی، هغه څخه پیښیږي. دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي، او غذایي کمبوتات چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چیرې دی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات چې خودی ته ډېر غټ معلومیږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استول دي چې انتجن در ایستلې مال په زراعت کې، هیڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه حل لار ونه لري. او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومیږي تش کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی، د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد مو په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړی یا هغه کار کوي، دي هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات تش کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیات دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پښتنه مسره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې وویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استی.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري هغو ته موږ آفات وایو. په آفاتو کې بیا یو بل چې هغه که نه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ که نه وایو. هغه بیا د پاوړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شفته ده، سکیل انسیس موږ ورته وایو، یا شفته ایراجان ورته وایي. د هغه تر څنګ د حشراتو چنجان چې دا خپله په آفاتو کې راځي، مثلا هغه ژوندي موجودات چې په هغه په سترګو که لیدل کېږي که نه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي، د هغه شیره راباسي او دغه شیره ضایع کوي. دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشراتو ته موږ وایو، کوم حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویلی شو. کوم چې په هغه کې شپته شاملې، چنجۍ، که پروانه وي، که زنجره سي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د مرغانو په واسطه انتقالېږي، حتی د حشراتو په واسطه د یو ځای بل ځای ته. د حشراتو وجود چې دی دا میده ورېښتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو، پاڼو یا تنو باندې ټپلې موجودې وي، هغه که خړه ټپلې، که سپینه ټپلې، که توره ټپلې، دا د امراضو علایم دي. او که پوډري شکل یې ودرلودي هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجوده وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي. پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د آفاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دوکانداران ته راسي، اکثریت دوکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکړه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه آفت دی. نو د پر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص شي.
ډیره مننه احمدی صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمدی صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بیخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو ښه لاړ یا د منکټ حساب چې به و هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000-8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی تر 10000 افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1800 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1100 افغانۍ پورې، حتی تر 1500-1600 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونز لري په هغه ان شاء الله د موسم سره سم درته تغیرات پکې راځي او دا غتر څنګه دا کله کله پر افغانانو د ګرمۍ او یخم د تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونو په تبذریږي او دا غتر څنګه د صادرات بس کې زیات ستونز دي چې صادرات نه لري فکر کوم د واګه بندر بند شوی دی داغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندستان ته د انزر وړل کېدل اوس نه وړل کېږي نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزورې دي او بازار نه لري
مننه انجنیر صاحب یو اعلان بو ورو بیرته برا شو خبرونه ته تاسو په اجازه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
انجینر صاحب محترم فکر کوم د انزرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي اما خارج ته فکر کوم دایما تل وچ انزر لیگل کیږي په دغه بستبندی کې کوي آیا موږ په خاني دودي زبستبندی د څه انزر د سی پی په ورسي کې کنه وس تغیر کړی دی
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انزر اړوند وکړلې دا په داخل کې چې تازه انزر خرڅي هغه ډېر په کم اندازې او په ټیټ اندازې خرڅيږي هغه د څه په بارش مثلا د سل درخت کې د درخت انزر خرڅيږي ولې زیاتره وچیږي اوس هم هغه نوی او دودیز طریقې دي چې هغه انزر لمر ته وچی بیا پر سی پی ای د کلاړو نه جوړي د کلاړو نه بازار ته راوړي دته په منکټم خرڅي په لاړم خرڅي نو زیاتره انزر چې تر اوسه پر هغه دودیز شکل خرڅيږي ولې عراق کې بیا ما یو چې څه انزر ولیدل چې هغه په یو کلی پی کې خرڅېدل د انزر یې او تازه انزر یې شي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړه څه انزر فکر کوم هغه د ترنيز خرابل کده ایران راتل دا انزر و مال کښې زموږ بزګران دغه څه د انزر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټون لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پرې دلته انزر په هغه دوجز شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کېږي ته ال کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مېربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصه کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انزر هغه خاص انزر چې بیا دې بیرته د لاړون ښکاږي بیا پاکټ بندې کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندې ده انزر هغه چې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل به ته دی د لاړون څخه دا هغه صفایي ورکی شبه سبدګي کوي او لیبل ورکی ورسته خارج تللی شي
مننه مننه انزر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ام ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی از د مقایسې نه ده اما بیا وڅ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندی ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوند استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسي ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انزرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د څه په تدریجي ډول دي دا څه چټک نه دی روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیو بخش دی یا شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونن د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونن موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د غستون ځای حل کی او بزګران ته زیات لښونه وکي او دغه تر څنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په برخه کې نه لرو، یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي داسې یو څه نشته. یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې دي هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځو لپاره یې هغه بسنه نه کوي. نو تر هغو چې بزګرانو ته ښه اساسي روزنه نه وي ورکول سوې، هغو ته عملي مثالونه نه وي ورښکاره سوي، هغه ګرځول سوي نه یي، او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوي، زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا دی هغه سي بستبندۍ وکړي. متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي، بیکاری څخه بستبندۍ کوي، یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکړي، چې هغه دې موږ فخر په وکړو زموږ میوه دي زیات انسته لاسته راوړل شي. خو خوشبختانه ما مخکې وویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی، په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي، د هغه تر څنګ بستبندۍ اساسي بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي، ښه د شرکتونو لوګو معلومات هر څه برابرې چې هغه بیا کاټن بست اروپایي او امریکایي وادونو ته لیږي، اورې په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي.
ډیره مننه. موږ هم تصویرونه لیدلی دي په باغو کې بزګران ناستي انار په بستبندۍ کوي، په کارتونو کې دي، یا انګور دي په قندانو کې، ډیر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشحالیږي. انجینر صاحب، بیرته براسو هغه خپل موضوع ته، د خرما په باره کې ډیر ونغه کېدو، اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتو نه راغلې وې، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي، قندهار کې هم وې، په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې میوه تولید کړي او بازار ته جوړاندې شي او بیا چې د هغه دپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي. متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کېږي، دلته خرڅېږي. یوازنی شی چې په هلمند کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړ چې هغه شنه تجور نو دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو، او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډیر اساسي کار روان دي او دا غځه یو ډیر ورته مناسب ده، هلته جو عمر کوي او خلک دې خوشاله دي، او رس تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کیږي او دا غته څنګه د جلال آباد اکثریت انجنیران مسلکی دي. پر اساس ما مخکې هم یادوري کړی و چې ښاغلی انجنیر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغ و، دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکړل شي او داغه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکسوله، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې پخوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی، واشه درختی دی، په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومینه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده، او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه لري او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکله دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی دغلته د خرما او باغو درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 1350 کال په خوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمی دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کې عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما او نیالونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلی دی، ډیر سلوې کال په خال ته ما دا کوېټ کوم چې چې زوره غلیم اول کې چې وره غلیم دا داشته بیا دیوا، یعنی په کوم چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلیو وچنای ورغلم باغونه جوړ سیو ونه وی هغه منطقه شنسیو. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندار کې په خپل په دې شار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړي ولګول سی نیالونه ولګول سی فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غړي. تاسو نظر څه دی انجنیر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالی تم مستوار وار اور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیرل ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نشانی په شهر کې کوي موږ د خرما ونې ویلې دي. ولې خوشبختانه ست ډیره ونې دي په کندهار کې په زینتي شکل به زیات ونې کړل سوي دي. اوس د عینو مینې خپل په داخل د لوړ عینو مینې کې زیات د خرما ونې دي، په داخل د اولی عینو مینې کې په زیاتو کورونو کې د خرما ونې دي، په کندهار کې موږ په څلره منایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بیخي مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خوجک بابا ته نزیه د نظمی خاص ته مخه مخدلته په یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه دی. دغه د میدان یوایی نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرما ونې کرل شوی دی. د درایي د اول درایي او د اینمینې تر د دغه دوام درایي او د اینمینې تر ما بینځ په دغه علاقې کې د خرما ونې دی اوس خورا زیاته وده کړه. د وړ مورز لامه ورته کتل ډیر شعر او زلسیوي او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانه کې د خرما ونې لرم، هم په مزکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم. د دې په شهر کې بيخي زیات دي ان شاء الله. هغه ز باوري هم چې د عینو مینې ان په هر نوي کور کې چې په عینو مینې کې جوړیږي د زینت خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درخت د خرما ونې الته کرل کیږي او ډیر ښه زینتي شکل لري. او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولې چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه دا چې اساسي کار پر باغونو نه دی شوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پرې دا د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولای شو چې بيخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او شنه نتیجه ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقم ساحم لري چې وبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات یا خواته نو په هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دمانه سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دامن کې دا شنه تجور کوي. نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات غواړي. کچیر اسلاسیوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې ستا یو څه ګران دي ناله تقریبا د 2000 څخه نیولې تر د 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده، میوه‌دار ده که بې میوې ده. خو هغه معلومه ورایټیان چې بیا دې هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان زیات لري. هغه بیا دې نسلګیري ځنې کوي اغال ته زیات کچیر هغه راوړل چې هغه شنه ته جوړ کوي او زه باورې مې چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بخي زیاتې خاصتا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټی دی باید اساسه کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه ش مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې ښه باغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهربان است انجینر صاحب خورما تاسو ویلې چې زړې کیګ دي څو غا بیا څو کال وخت نیسی لازم کال ته کال چې سلایپ پوسه چې دا نارینه خورما ده کنه بل خدینه خورما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خورما او د تلقیح
دا خاص
د تلقیح د خورما او د تلقیح کله چې ګارد راوړي په خورما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایو
یا حملګيري
یا ګردابشانی ورته وایو
ګردابشانی وو
دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کیږي دا عموما د خرما د نر بوټي ګردیره اخیستل کیږي د شذنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګرځي د پولنټیوب ته ځي بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي ورې چې موږ ورته وایو په ورې کې هغه انکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي کچیر دا ملیا سره ته ونه رسیږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا ډېره کوچنی یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي یا په مثلا په سلو ګلان کې د یو ګل میوه راوځي او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیر څوک باغ کوي نه خرما وي به ماده کوي یو خرما به نر کری دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپور دیر شپور دیر درخت تر دا ګردور کولای شي نو دا چې په مابینس کې دا ګرده بعد هم انتقالوي مرغانی هم انتقالوي حشرات هم انتقالوي خپل دا دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلی په دې کې حملګری زیاته وجود نیسي خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی دې ته پیوند نه ویل کېږي پیوند نه دی چې د یو بوټي یو برخه راواخلي د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشله یا دا غ سره وصل کې دغه ته موږ پیوند وایو خو دا د یو بوټي د ګول ګردر اخیستل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشله ول کېږي بیا دا غڅه یو میوه په وجود راځي نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانی تر مابین فرق دی ولې زیاتره ګلان داسي موږ سل پولینیشن ورته وایي چې په خپل کې یو کراس پولینیشن دي چې باید یا ایوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکي خو دا سل پولینیشن دی داسي چې خود د خانه په خپل ځان کې د ګل چې دی دا د ګل غونچه چې دا په ځان کې نارینه لري هم شذنه لري لکه انار اغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګردابشانی کولای شي خو دا کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشرات او باد په ذریعہ وته
د ما پی ادیګه زه چې کل عربستان کې اوم د کال په خاص موسم کې بعد دغه بزګر راته تمر به ورته ویلې دوی خرما ته تمر وای اغه بیا ونه ته وشه د پاس په خلته کې به همدا ګرد سره او الته به سره وتړ سره جوړ بک بیا مو پختر تر کول چې دا ولي کوي وای دا ونه کوم بیا مې ونه کی او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره د عراق کې خصوصا سعودي عربستان او د ټول کې ستا او بل کدی خرما
او
بله بله هغه او ک دا واده و کی خصوصا ګرم سیر او سیو
پروات دا یو نرم مزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زغفل منز وکم د تل منز را باندې کزا کیږي
سیده تاسو منز وکي مونږ به یو اعلان خبر کو به زنګ درته او 5 دقیقې بعد سم ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت په انتون بخانه استاد ملما دی په دې ورستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په قوریا کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په نګرار کې تل حاصلات ښه دي. خبرونه ته دوام ورکوو یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درون اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیزه خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجنیر صاحب احمدی به څو شپې وروسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجنیر صاحب را سره استي؟
بل وایم.
او د خبرونه ورستي شیبو کې د خرما او پاک لباندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اکل معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي. د څه نس کې د خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو هم دا ورسې پښتنه ده. انجنیر صاحب
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چیرنه پر کړه و او بیا دا هغه ملي کار کړی و کله چې کرنه کړې ده نتیجې ور کړې و. نو زما په فکر پات ولایت هم د کېجې لپاره هم د ام لپاره او هم د چای لپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهیږو چای چې دی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده د شپې هغه راځي شلو 15 درجه ته چې پدا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کیږي د بوټو پر تنه باندې پانو میوه او پر ټول بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی زدل تر د چایو د پانې شکل یو ستاره ګولې په نامه یو زینتي بوټي لرمه خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسی ورکولی او په یخ کې مقاومت نسی کولی نو زه چې څو نور ته ګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل یې د چای په رقم سي نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایښتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته دا غو نتیجه ارزه کی او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپل مزکو کې د چای کښتنه وکړي او دا غو حاصلات وخی بازار ته ارزه کی او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید تاسو کوته متوجي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زهر انتقالوي باید داغه خواص وکتل سي داغه جنټیک وکتل سي او داغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل سي بیا پر هغه کار وکړي اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ توایې الوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سو ساعت پورې یخ ته اړتیا لري ولې په ترکیه کې ځینې ورایچان دي چې هغه 300 ساعت یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبی غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د الوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی کله ګرمي کله یخ یې نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښې خو زه باورې یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکړي
ډېره مننه بل پوښتنه ده د انجینر صاحب محترم چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټي دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي حاصلات لري په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده کار پې سوی کنه
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخوانی کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخوانی د نارنج ولاړ دي او د تورنج ونی دي دغه څه په کور کور کې د ملټې ونی خو موږ چې څونه عملی کار تجربه او څېړنه کړې ده په دې بخش کې په کندهار کې نارنج ډېر ښه نتیجه ورکوي او خاصه تنغه نارنج چې هغه په کندهار کې په رزلټ وی دی یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډیره ښه نتیجه په دی ورکوي چې مقاومت یې زیات دی موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو یعنی حقیقي تخم مرتوایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې د نوې نبات هم هغه رقم ورکوي یعنی هیڅ په خواص کې فرق نه راولي مثلا پیوان ته ضرورت نه لري اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوان ته ضرورت لري پیوان ته که پیوان نه سي هغه ته موږ نه را نار وایو دغه رقم د انګور په بخش کې هم داسې دی په نور مواجات کې هم خو د سترس کورنۍ چې دا هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو دغه څه د اکثریت نو د لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دی دا ټول پروټو ټایپ دی یعنی حقیقي تخمونه دي یوازې د دې تخمه کرل پلان ته جوړ کوي په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو زه خپل په کور کې ملرم دا نس یو لږ کال کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي خو متاسفانه چې یمو دلته نتیجه نه ورکوي یمو ډېر نازک دی هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپل ډیر اساسه نتجور کړی ده او هتا زدون درتوالې سم چې ما پاینه منې کې دا اینه منې شرګوټي چې نوې شرګوټي دی تقریبا در 350 کور از ما تر لاس وتلې دي په یو کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم یې شي چې هغه د کور داخل دی د ملمستون ته دا د کور د باندې دی یعنی دا خپل د بند یا د باغ شکل لري چې الته دا میوه وکي هم د کور میوه ورکی هم د دوستان د پار میوه ورکی هم بازار ته ارزه کولای شي دا تر په زینتي شکل کرل شوی دی خو خوشبختانه شه میوه هم مرسته ورکوي دا غت نو زیات کور نه دی چې د لس بوټ کنیولې تر سل 200 بوټ پرې هم په کور کې ستا ان ما په اینه من کې یو ملمسن یو نفر تور جوړ کړي چې هغه تقریبا 10 دوله میوه ما په شروع کړلې هغه کې غټ لیمو دی چنایي دا کوچنی لیمو دی تورنج دی مالټه ده چکوتره ده لال مالټه ده نارنجان دی دا رس نو نور مختلف میوه چې هغه ما وره کړلې دي په هغه ځای کې موجود دي
د سټروسو په واده د واده پاکلو په کندهار کې څنګه پښتنه وکړي په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډیر تل انګور بو او انار بو او خټکی او سټروس به اکثر یا بل پاکستان راتل یا لنګرهار لوی باغونه همسته د سټروسو په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته ارزه کوي یو خو زینتی دی د بیل موضوع دا یو باغوي چې بازګر تر حاصل واخلي
د زراعت اینن د حکومت داري شکل لري سروتا دا چې هر ولایت باید کول شان ونه کې اوس د سترسو برخه چې دا غیر نګرارو کونکو په برخه رسیدلې ده د ګلاس او د الوبالو برخه د شفتالو چارمغز د جوز برخه چې دا بس دې دا کابل وو د شمالي ولایت او تر رسیدلې دي کندهار ته زر انار انګور دا ور رسیدلې دي چې باید په زیات وکړل شي دا غت نو بدوی څو ایرات واه لا کوته چې زه ورې زعفران تستو انجد شان زیات کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي متاسفانه مش په کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو لیکن دا سیوی وځره زه زای کیږي کیږي خو ایرات دې ډېر شي چلیل لري د چلیل درخت لري او شمه ویږي اوس په دغه وختو کې تقریبا د چلیل میوه دا سه یو شلش په یعنی اشپا د ډیر اساسي او شایسته میوه راوځي دا غت نو د هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده پرغه میوه زیات کار کوي او اصولم د زراعت باندې چې کوم میوه په ولایت کې مروج دي پرغه کار وکړي نو بیا د ولایت د میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت د سیل او متخصص د میوه اداره کوي خلک ټول د میوه سره پیږي اوس په کندهار کې د سترس په بس کې زیات خلک نه پیږي د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچا سلام دا شان مرتوی زیات خلګي په شاخبري یا په روزنه نه پیږي ولې خوشبختانه په کندهار کې دا وز د فلم زیات باغونه لرو د شفتالو باغونه لرو دغه چې د الوچې درخت زیات لرو د الوچې درخت بیا دلته دا څرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درخت شل درخت 50 درخت دا کړی د دې لپاره چې هغه اولنی میوه ده نو هغه اولنی میوه بیا دې ته څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو د فارم یو شی دی دا مختلف میوه په کندهار کې خوشبختانه د سیبوم یو غټ باغ موجود چې تلور زره درخت دی او حاصلات زیاتره وخت کابل ته ځي گاجه سیب ورتوای ډیر شنه ته جوړ کوي نو ځینې شاندل ته هم څه او کار پر کیږي
ډیر ډیر مننه محترم انجینر صاحب ز لتا سنا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون په خاني استاد او زراعت کارپو تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو سوکاله او هوسا اوسئ
جار کے ہر جار کے Show.